بيها بعدين ما يصير الطرف الشبابي.
د خبرونو لنډیز مول انیسی اجمل اوري د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
مشرق ورسپانه خپل درې کلی کې په مینا کې شیطانان وشتلو په وخت د حاجیانو د مرګ جوبلې پیښه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې به لادرکه شوي حاجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت له اړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی وو، نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حاجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوي، نو سعودي حکومت له د دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو، که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی، خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د دې پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي، خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیره کلي کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی، خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده، ځکه چې د ډېرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغۍ ده، او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ور نه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي، او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوي دي. ادارې په وینا اګر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي، خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیره کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او اولس ته شعور ورکولو لپاره د علمای کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړی شي، او قبایلي اولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته دې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امن د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزای امریکا ته د وروستي سفر د هدف، او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول په اړه د پاکستاني او چارواکو پر څرګندونو لیکنې کړې دي. تفصیل مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعامي یافته او د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزای نیویارک ښار ته په دې مخه راغلی وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملالہ کی خود د پرانستی په مراسمو کې برخه واخلي. د ورسپانې په خبره د دې فلم خبرېدو نه پس ملالہ هیله مند ده چې په نړۍ کې وړ ټول ماشومان ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملالہ د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده، چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه، او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملالہ د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې، خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې سا نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالہ د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي، او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي، او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملالہ د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوې، خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده، او یک دم بیا ملالہ د خپل ورور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه، زه تشدد نه خوښوم. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې تیر ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی، او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو کې پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بل معنا وانه غستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج جدید افغان ول سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته کړه چې هغه هیلمند دی چې ډیر دربا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پرون د لومړي ځل لپاره په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. ولسمشر فرانس واولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش د روزنې یو مرکز چې د په وینا د ده د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریه په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداري هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسین سهار په سوریا کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زمونږ د هیواد امنیت ته ګواښ تر کېده. په دې حمله کې د سوریې ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده.
نو فراپون داعش ان سوریه car cette organisation
موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حمله تنظیموي او تیاری ورته نیسي. او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د یو 50 ماده پر بنسټ او د خپل مشروع حق لمخې اقدام وکړ. ماده فرانسې ملي شورا ته ویل دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړای دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
احمد تکل وریدونکو. او د پاکستاني ډان رسپانی ولیکنه وايي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي د عمومي غونډ اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. په امه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به دغه سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دغه به امکان ونه لري. زمونږ همکار منور شاه د دغه لیکنې مهم ټکي اوروي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل سمره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایي غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوې دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورسپانه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټری اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به سیمایز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لائن اف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کلکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورسپانه په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نکړي.
وایس اف امریکا دیوبر ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړ کړو.
اوریدونکو د اختر په اړه یو رپورټ. د اختر په څلورم ورځ هم د جلال آباد ښار سراج العمارت باغ ته ډله ډله خلک ورتلو د اختر خوشحالیانی په ډول ډول خوراکونو او میلو مانځلې. په همدغه اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
په جلال آباد کې سراج العمارت یو له هغو باغونو څخه دی چې کالو سر ورته خلک د سپورتي سرګرمیو تر څنګ د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خدا اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باخته د ننګرهار د ولسوالیو پر خلکو سربیره لکونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي. یو تنځوان چې یاد باخته د اختر د ساتیرۍ په خاطر راغلی وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نن د اختر سلورم ورځ دی، ګوره چې لاش د اختر سلورم ورځ هم ده او ډېرې خلک راغلي دي د میلې د پاره. زه هم راغلم او د خپل دوستانو وګورم، ملګري وګورم، راو تر څو د اختر د خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه، د مختلفو سیمو څخه، اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشحالیانې ولمانځو سره.
یو تن چې خپل ماشومان یاد باخته د اختر د چکر په نیت راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل هم د اختریس چکر نخوند واخیست او ماشومان هم په خوراکونو او سپرلیو ونازول.
سوهدین یم د جلال آباد د ښار اوسیدونکی، نن راغلو د اختر څلورم ورځ و، دلته ماشومان هم راسره راغلو، ماسات مکمل یو فیملی راغلو، چکر هم ولګول، دا زنګوګانو کې وګرځېدو. ښه امنیت او ښه وضع ښه و او ښه خوشحاله یو، ټول دا ماشومان ډېر خوشحاله دي.
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو ته شنې او تورې چای جوړوي وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی.
دلته خو همیشه خلک راځي، خو اختر په ورځو کې دلته ډیر خلک راځي. زمونږ دا د چایو کاروبار دی، کاروبار هم ښه شوی دی.
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدمنیو ښکار دي او خلک نشي کولای چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي. په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د خیرآباد پل سره نږدې د باسین په غاړه د هغه تاریخي کلا په حق له معلومات ترکو کوم چې د مغول شهنشاه اکبر باجا په وخت کې په کال 1501 اتیام کې جوړه شوې و او ډیر خلک وته د اکبر باچا کلا وای. خود دې خپل نوم د اټک کلا دی کوم چې د موجوده پنجاب اټک ضلع کې پرته ده. دا اټک کلا د پښتنو او پښتونخوا تاریخ کې ډیر اهمیت لري او هم د دې کلا د د وروستو د هندستان او افغانستان یا منځنی اسیا ترمنځ د غلوی لارا د هند پځه د نوخار خیرآباد سره جوړ شو او هم د غشان کله چې په کال 1501 اتیام کې د مغولو او یوسفزو جنگ وشو نو اکبر باچا هم په دې کلا کې موجود او د هغه نږدې ملګری او د فوج سرلخکر راجا بیربل هم په دغه جنگ کې سره د سوار لسو جنرالانو مړ شوی. دا ټک کلا چې خوشا په یو مل کې پرته ده. د خپل وخت یو لوی فوجي چونه و چې د فوج د بارکونو سره سره د دې دننه د وخت د بچا د پاره محلونه او بیا عام خلکو د پاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بده مرغه لکه د پیښور د کلا بالا حصار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننه تلو اجازت نشته. خو موږ به هڅه کوو چې د اټک د کلا په حق لا ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین په غاړه د خیر آباد او اټک په مقام د آریا د وخت نه خلک آباد او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وې چې د هوډیګرام یا موجوده خیر آباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود وو. عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا مغل شنشا اکبر باچا په کال 1501 کې د اټک د کلا بنیاد کیښود او د ده په وینا دغه کلا په دوه کالا او دو میاش کی جوڑا شوا.
کما کلا چی موجودہ دا ندا پینگل سوا یو اتیائیم کی مغل شہنشاہ اکبر جوڑا کڑے وا دا دغا زمانے خبر ہوا چی سوا کی افغانستان کی امددی سو کابل
فرهاد علی خاور وای چې اکبر بادشاہ د دې کلا جوړولو لپاره د هندستان د انجینران او ګلکاران راوستیو او دغه کلا د بنارس د اټک په تر جوړ شوی و. نو ځکه ورته د اټک نوم ورکړی شو.
دا کلا چې کم پترس باندې جوړه ده نو دا بنارس نوې ښار دی په هندوستان کې. نو هلته یو کلا ده او د هغې نوم اټک دی. نو چونکې د دې زیات شکل صورت هغه کلا سره ملاویږي نو په دې وجه اکبر بادشاہ د دې نوم هم اټک بنارس کې خو ده. نو دا د دې کلا خپل نوم دی. د دې علاقې سره د تعلق نشته. دا اټک بنارس په نوم باندې دغه شوی و.
ویل کېږي چې اکبر بادشاہ د دې کلا د جوړېدو په وخت یعنی 1501 کې هم موجود او بیا چې کله یوسف زو سره په کال 1508 کې د مغولو جنگ او نو بیا هم اکبر بادشاہ په اټک کلا کې استوګنه کوله. دغه شان درې کاله پس هم هغه دې کلا ته راغلی دی او دلته سره د خپل پامیل جون تیر کړی دی.
د دې بنیاد چې خودل کېدو هم اکبر بادشاہ موجود او 1508 کې او دا هغه وخت چې د پیرو خان او د روشنایی تحریک چې کم 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکست سره مخ شوی ور دي. نو دا هغه کال و. دغه کال د پیرو خان بچی قتل شو. ټولو دغه جلاله چې کوم هغه گرفتار کو نو هغه په خپل دغه ته موجود و.
دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حق لا فرهاد علی خاور وای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندرې په مقام شیو او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلی وو.
پینځله سوه شپږتیا یم کې د دې کلانه په یوسفزو باندې ډیر لوی اٹیک شوی چې په هغه کې ډیر یو لوی راجا بیربل سره 1400 مغول کمانډرو 30,000-40,000 مغول سپایانو په دغه جنگ کې قتل شوی وو. نو د اکبر بادشاہ خو دې کلا سره ډیر
دا ټک کلا چې خوشه یو مربع میل کې پرته ده په سلور دروازو کې ګیره ده کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزی چونه هم وا او د باچا د استوګ نه د پاره پکې هم کوټه او محلونه جوړ شوی وو.
نو دې نقشه خو سره وګدره خو به هر حال دا چې د دې سلور دروازو په مینس کې دا غټې دروازې موري دروازه او تمنګ وایو بلې ته لاهوري دروازه وایو یو تکا بلې دروازه وایو. نو دغه سي په سلور دروازو کې ګیره ده او ډېر خپل دن ډېر بهترین نقشه لري. مختلف شاهي حمام دی پکې شاهي رهائش کمرې او د اوسیدونکو لپاره د شاهي ملبنو لپاره اوسیدو ځای پکې. نو دن ډېر خپل بهترین طرز باندې جوړه کلا ده.
فرهاد علی خان وای چې دا کلا په دوا حصو کې تقسیم ده چې یو اڑخ یعنی د کلا بالا حصہ د فوز د پاره او کوزه حصہ کې یو بازار هم دی.
دا خوډه خوله تاریخي کلا ده او مونږ حکومت له خاص کو چیرې کو پرس کده ده سیلګرو ده پر کولاو کا نو ډېر بخي ده ډېر خوله کلا ده دا په 200 مشتمل ده یو پوجي سوا او یو د دې د بازاري سوا یو کې په پوجو ډېر کونه او سره نور شاهي مهمان خاني وغيرها دي او دم چې کم دي نو کې د عام اوسیدونکو پر کورونا اول ته پکې بازار
دا ټک د کلا مغربي فصیل یا دیوال د باسین د سین په غاړه جوړ دي او مورخین وایي چې د دې فصیل جوړېدو کې هغه وخت انجینران او ګلکاران د ډېر ستونزو سره مخ او خو بیا د یو ځای پیر په برکت د باسین په غاړه دغه دیوال سرته ورسېدو
روایتي او د مغولو تحریر کې چې کوم متحدي حواله سره دغه نو دغه یو طرف ته ډېر بي تکلیف وو چې دا کلا به جوړېدو ته نه پرېښودا بهر حال بیا غ روایتي او افسانوي کیسې دي چې دغه هلته زموږ سو بدرګان دي پیر یخیا صاحب پنوم یادیږي حسی شیخ یخیا او شاه نظر بابا یادیږي ډېر ویل وی خلک دي نو دا وی دا غی په دوا باندې دا غی په دغه باندې د وګو فل مخ بیا بدل کړه او چې کله تیار شو نو بیا شیخ یخیا راغی او همسایل ته وله خپل او وګو واپس تراله پر دغه یو معجزه اوس موږ وینو دلته په دې اباسین باندې ډېر ویل وی سیلابونه او طوفانونه راځي خو کومه وګو چې دغه دیوال سره خوا کې بهیږي نو هغه ډېر ریدم خپل ریدم نغ سی واقعي او ډېر په خخ آرام طریقه باندې تیریږي
فرهاد علی خاروای چونکه د اٹک د کلا د جوړېدو نه رسته د هندستان کابل او پیښور په میل د تلو راتلو د پارلوی لارا د هند پځه خیرآباد تراغله نو ځکه اکبر باچا د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پاره د هندستان نه ملاخیان هم دل تراوستي او چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي
د اکبر باچا د جمنا د هندستان د دغنه مونږ ته دغه وای او غیوت مولا وای هغه راغخته او هغه له دغه تر اوسه هم دغه تللی دی مولا هیټولا باندې مشهور دی اغه له دغه تا کورونا ورکړه او اغه بات کړه او دا اغه تر دې وخت پورې د انګريز د دغه د ورو چې سره پولونه نو نو اغه هم دغه شانته دغه گاډ چې کومو دا ټک دا گاډ په دې باندې به بیړې باندې خلک پورې وصل سامان نه به پیړول راول او ډېر تجربه کار کوي ول راو سي دغه چې دا سین پاګه اوسو اغه دغه نه دی دغه چې دا دغه وبین چې کړی خو اغه وخت دا زما خیال دی چې په دې خټه کې دې عمره خطرناک او تیز سین بلنو
دغه شان ویل کیږي چې د اباسین قبلي اڑختہ دوا لوی غټان دي چې د جمالیا او کمالیا په نوم یادېږي او چې کله به بیړې د اٹکنا د خیرآباد په لور پورې وتی نو اکثر به د غټانو سره جنگېدلې او کشتو ته به نقصان رسولو د جمالیا او کمالیا د غټانو د نوم په حق لولې کیږي چې دغه نمونه دیته اکبر باچا د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو کوم چې به د مغول فوس سره جنگیدل
د دې مبارک دوستو لکه زمونږ کوم تحریر دغه چې دا جمالیا کمالیا دا د پیرو خان د زمونو په نوم ونی جلالا نو به مونږ سره د پښت افغان یو ډېر سردار تیر شوی دی د پیرو خان دیو هغه تر د جنگیر د وخت پورې مغول سره جنگیدو او دا هغه جلالا او د دې چې 1581 کې دا کلا جوړیدا د دې بنیاد خودو نو دا هغه گرفتار شو اکبر بچا دان سره بوتلو ير غمال په تور باندې دې تا هغه بیا تل نه وتښتیدو نو د دې مبارک دا د حقیقي چې را دغه دینه بار چې مغول کوم سرکاري کیشته وی یا بیړې وی نو دغه وو کم د غرونو دغه چې مونږ ته غټان دی غټ چې جمالیا او کمالیا او ته مونږ وای نو تیسره باکسر جنگ دی پاش پاش پښوی نو یو دل اکبر بچو وی چې لکه دا خو جمالیا او کمالیا دی لکه مغول دښمنان دي زم روایت پکې دا دی چې را دغه ته دوه پیران په دې غټو باندې ناستو عبادت کوي کو او دغه په وجه دی نو جلال او دبل کمالیا
دا خیر آباد پاکلا مورخین وای چې دغلتا پخوانه هندوان آباد او دا دغه زیخ په نوم هوډیګرام او دا باسین د سین سره د هوډیګرام دراجا ډیر کیسه مشهور دي خو چې کله اکبر باچا په خیر سره د اٹک نه د نوخار په لور په کشته کې پورې وته نو دته خیر آباد نوم ورکړو
چې د آریان دور کې کوم دلته کلاوا دي ته مخامخ د راجا هوډی کلاوا د هندو شاهی دور کې موجود بلکې دغه آثار موجود دي دغه دا شاہی محل آثار تا دے انگریز دا آخری دور پورے موجود ہوں تو خلق تباہ کرا دے خپل بہترین کلاوا دا دغه علاقے نوم ہوڑی گرام ہو ہوڑی گرام بانے پا تاریخ کی دا غمون تا مشہور ہے دا خیر بات چے کم دے نو دا دے لا اکبر باچا دا نمی شدے چکلا پا خیر خیریت دے اٹک تا چکلا اکبر باچا دا سیر نرا پورے ہو تو ہوڑی گرام گاڑتا نو دا غزے لے بیا آگا چے پا خیر خیریت را واغا سنرا پارسے لپا دے تو
دا اٹک پکلا کی دا اکبر بادشاہ علاوہ دا مغل دور نور بادشاہان هم اوسیدلی دی او نادر شاہ چکلا په ہندوستان دا حملے رستو واپس ایران تتلو نو هم په دی کلا کی دا مکڑے وا دا غشان فرخاد علی خاروائی چی دا دی کلا سرا ډیر رومانی دستان نو هم تړلی دی
یا اتک کلا سرا زمونږه د یوسفزو د پښتونخوا د دې علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابستري او ډېرې کیسې دي ورسره د عشق محبت د لکه د نادر شاه خزه نادر شاه چې کړی دې کلا کې واپس کتلو دلته آرام کو نو داغه د خزې نه داغه خوابګاتو یو غلو رسېدو او هغه نه چې داغې د خزې د غاړې نه غهار پټ کو بیا په هغې ډېر بې جنګ شو هغې وی کو دا خټکو کړي دي په خټکو علاقې تاراج کړه هغې کې بیا غل چې کوم دی نو یوسفزي وو د تور ډېری طرف بیا په تور ډېری هم لو کا دی سبزو د نادر شاہ د فوجونو پاغي باندې جنگ شو
دا اٹک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حقلا فرهاد علی خاور وای چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسنی وخت پورې دغه د پیښور او لاهور په مینس کې لوی لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پټلۍ د پاره یو پل او بیا د لارو موټر د پاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی
دا روډ چې کم دی دا کم چې اوس تللی دی دا اکبر بچا ټکړو او سړی زمانہ کې مو خو لکه داسې نو زیات روټ چې کم دی نو د ښار استعمالې دو او د هنده د غبره سي جاره وته تر د ازروت ازروت بر وته د غشای لار دغه وا دا لار بیا د مغولو وخت تیار شو دغه د کلا او د لار د پېښور د روټ بیا دغه شو مخکې روټ چې کوم نو هغه زمونږ په هند باندې تلو چې د دینه 100 کیلومتر کې دغه د نخکاری اٹک د کلا نه غم خکاری
د پنجاب اٹک او میاوالی ضلع تر ډیر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي او د باسین په غاړه دغه دواړه ضلع کې اوس هم ډیر پښتانه آباد دي او دا فرخاد علی خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسف زول وی مرکز هم پاتې شوی دی
دا اټک خود پښتونخوا یې سره دا خو چچ دا ازاره چې کوم دا حضرو او دا لاکو پورې چې کوم دی نو ټول دې سب دی آباد دا د یوسف زول مرکز او حضرو چې کوم دا حضرو کې د مخې د یوسف زول هډ کوارټر لکه څنګه چې اوس مردان دی مخې سواتو دا غو دا غې نه مخې حضرو دا د یوسف زول علاقه وا او د دغل تنه مخې د لږه کم دغه نه دغه کې پراتو نور پښتانه د زړې زمانې نه دا علاقې چې کم دی نه دا د پښتونخوا سره قدم یوازې پورې دا چې یو بل تللی دی
اوریدونکو د اٹک د کلا او د سره تړل پیخو او ځاونو په حق لا دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور سره د باس پرانا کې درکړل تر بلونه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې د خده پامان